Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت څاروان یم او په دې تشنا اسمان لاندې خبرونه کوم. هر کله کوم د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. ولې باید په دې نوم یو ورځ ولرو؟ ګټه یې څه ده؟ آیا د یوې ورځې نمول په نړۍ کې د سولې له زیاتېدو او ودې سره څه مرسته کولی شي؟ سره لدی چې له درویشتو وبښې سره لدی چې له درې څلوېښت کلونو راهیسې دا ورځ نومول شوې ده او هر کال په یو نوي شکل سره دا یاد تازه کیږي، خو د تشدد او جګړو شدت کم شوی نه دی. اسرائیل، لبنان او غزه په جګړو کې ښکیل دي. د روسیې او اوکراین جګړه له نږدې دوو کلونو راهیسې بې وقفې روانه ده. په افغانستان کې د پخوا پرتله جګړې کمې شوې، خو د طالبانو افراطي اقداماتو له خلکو مسؤلیت اخیستی دی. له همدې کبله ځینې خلک د طالبانو له لورې واکمن شوي امنیت سوله او امن نه بولي. په روانه خپرونه کې د سولې پر اهمیت شخیږو او په دې هم خبرې کوو چې سوله یا امن څه شی دی. زموږ د خپرونې میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، همدارس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد. میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ښاغلی اتمر ته ورځم. اتمر صاحب، سوله څه ده؟
تاسو ته جناب آزاد صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکېلی. البته صلح هغه فرهنګ دی چې هغه د خشونت مخنیوی کوي، جګړه نه غواړي، او دا د افغانانو او د نړیوالو یو ضروري او حتمی غوښتنه ده. معمولا که د نړۍ که د بشر تاریخ ته مونږ ځیر شو، نړۍ په تیرو حداقل په اویا اتیا کلونو کې ډېر جنګونه لیدلي دي. مثلا لومړی نړیواله جګړه، بیا پسې دویم نړیواله جګړه، بیا همدغسې د ځینو هیوادونو ترمنځ هم جګړې. دا د انسانانو ژوند تریخ کړی او انسانان د دې قربانیان دي. لکه چې څنګه تاسو هغه ته اشاره وکړه، بالاخره په 1991 کال کې پس له دې چې په ملګرو ملتو کې دغه تصمیم ونیول شو چې یوه ورځ د سولې په نوم دکل د دې خاطر چې په نړۍ کې هر هېواد کې چې هر ګوټ کې چې جګړه روانه ده، حداقل د یوې ورځ دپاره که دغه جګړه ودرول شي او دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي چې دوی د جګړې او خشونت نه ځانونه لرې وساتي. متاسفانه په نړۍ کې زبر ځواکونه او هغه هېوادونو چې دوی غواړي په نړۍ کې حکمراني وکړي، په نړۍ کې حاکمیت خپل کړي، دوی یا خپله مستقیم یا د دوی د برېتانه دخوا د دوی د هغه هېوادونو دخوا نه چې د دوی نه نمایندګي کوي دغه جګړې پر مخ بوتل کېږي. مونږ معمولا د دویم جګړې نه وروسته د څو مهمو جګړو شاهدان یو. په طور د مثال د ویتنام جګړه، د عربو د اسرائیل جګړه، د ایران او د عراق جګړه، د افغانستان جګړه، د پاکستان او د هند جګړه، او همدغسې په یوګوسلاویا کې داخلي جګړې، یو ټول هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي چې بشر ته ورپېښ شوي دي. په دغه وخت کې هم حتی په دې وخت کې چې نړۍ د دویم جګړې نه راوتلی و، ځینې هلې ځلې شروع شوې د دې په خاطر چې دغه سلاحګانې محدودې کړي او د جنګ مخنیوی په دغه برخه کې وشي. په دغه برخه کې د شوروي د وخت مشرانو، امریکایي مشرانو لکه ریګان او ګورباچوف، دوی درې ځلې تقریبا دغه موافقه لاسلیک چې دغه په نتیجه کې
بله صاحب
د اټومي سلاحګانو باندې محدودیتونه وضع شو، په اټومي میزایلونو راکټونو باندې محدودیتونه وضع شو، او تر اوسه پورې تقریبا دغه په یو نوه تر اوسه پورې په دغه شکل باندې روان.
ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. آزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، آیا د یوې ورځې نومول د سولې د ورځې په نوم دا څه ګټه لري؟ فکر کوئ چې یوه ورځ که د سولې ورځ ونومول شي نو څه تاثیر به ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په نړۍ کې بیلابیلې ورځې د یو خاص هدف لپاره لمانځل کېږي یا نومول شوي دي. مثلا د بشر د حقونو ورځ، یا مثلا د میرمنو ورځ، که څه هم د میرمنو ورځ په هره ورځ وي، که هغه په هر شکل کې وي، که هغه مور وي، که میرمنه وي، که لور وي، که خور وي، لیکن دا انسانان ته دا ورپه یادوي. مثلا ته مارچ میرمنې له کوم وضعیت څخه راووتلې، د څومره نابرابرۍ څخه راووتلې، او د دې په وړاندې کوم انقلابونه دی ترسره کړل چې نن داسې وضعیت راغلی چې حداقل د برابر انسان لرلو هغه ادعا کولی شي تر یو بریده پورې. د سولې دپاره همدارنګه دا به بیلابیلو وختونو کې په دې ورځ باندې، مثلا یوه ورځ که څه هم دا په تیوری کې یا په مثلا په معنویت کې تاثیر لري، لیکن په عمل کې خو تاثیر بیا نشي لرلی. د عمل تاثیر بیا دا دی چې په دې ورځ باندې هغه ډول چې لازم دی بیا هماغسې کار نه دی سوی. په بیلابیلو ادرسونو کې، په انسټیټیوټونو کې، په پوهنتونونو کې، په مهمو سټیجونو باندې مقالې لیکل کېږي، ویناوال ویناوې کوي، او په دې هکله باندې ناستې کېږي، خبرې کېږي، یا مثلا په نړۍ کې د شخړو موضوعات راخیستل کېږي. په ټوله کې انسانان ته دا ور په یادول دي چې سوله څومره اړینه ده. لیکن په عمل کې طبیعي خبره ده چې یوه ورځ نه، هغه څلور سوه درې سوه پنځه شپېته ورځې باید د سولې دپاره کار وشي، یا سوله ونمول شي، ځکه د انساني طبیعت غوښتنه همدغه ده. د انساني طبیعت جوړښت سولې تعریف دی. نو په ټوله کې، په ټوله نړۍ کې، په ډېره مصروفه نړۍ کې چې هېوادونه، هغه هم پرمختللي هېوادونه، زبرځواکي هېوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې ښکیل دي، هغه په ډېرو سیالیو کې ښکیل دي، هغه کې اقتصادي دي، سیاسي دي، نظامي دي. نو په دومره مصروفیت کې، په دومره چټکتیا د انسانانو په دومره مصروفیت کې، طبیعي خبره ده چې یوازې یوه ورځ نومول کېږي. خو هغه ډول چې لازمه ده نه، یوه ورځ نه ده، او هغه څه تاثیرات هم نشي لرلی چې سولې تعریف دي وکولی شي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اتمر صاحب، آیا نړۍ سولې لری کیږي او که نشتی کیږي؟ تاسو مخکې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ځینو لویو جګړو یادونه وکړه چې صحیح ده چې د نړیوالې جګړې غوندې سترې نه دي، خو لویې جګړې وې، ډېر انسانان پکې ووشل شول. له نړیوالې جګړې را په دې خوا انسانان د سولې خواته نږدې کیږي ورځ په ورځ، او که ورڅخه لری کیږي؟ اتمر صاحب، بله، اتمر صاحب له استودیو سره وصل یاست، خو لکه چې څه تخنیکي، بله، ستاسو ښه کاور مهرباني.
زما مطلب دا و چې نړیوال پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه هغه قوتونه یا هغه هېوادونه چې دوی په اصطلاح زبرځواک دي، دوی په نړۍ باندې جنګونه تحمیل کړي دي، جګړې تحمیل کړي دي د خپل ګټو په خاطر. په لنډه کې که زه ووایم، نړۍ سولې خواته روان نه دی. د سلاحو رقابتونه د لویو قدرتونو ترمنځ، همدغسې په نړۍ کې.
اتمر صاحب، په څه اساس تاسو دا خبره کوئ؟ اوس که موږ سړه جګړه راواخلو، هغه وخت لاړ شو، څومره رقابت په دې برخه کې ډېر و؟ نسبت هغه وخت فکر نه کوئ چې وضعیت ډېر بدل شوی دی؟
ګورئ، بنګه خو داسې فکر کوم چې وضعیت بدل شوی، لیکن وضعیت بدل شوی نه دی. ما څو جنګونه چې تاسو ته نمونه دغه واخیسته، دا د دې سغړې جګړې په وخت کې رامنځته شوې دي. ځکه اوس تاسو وګورئ جګړه کله رامنځته کېږي؟ جګړه هغه وخت رامنځته کېږي کله چې بې عدالتي رامنځته شي. چېرته چې عدالت وي، چېرته چې خلکو ته د هغوی حقوق ورسیږي، چېرته چې ټول بشري حقوق مراعت شي، چېرته چې احترام د یو بل شي، چېرته چې انسانان په انسانیت باندې فکر وکړي، هلته بیا جګړه نه رامنځته کېږي. کله جګړه رامنځته کېږي چې دغه حق خوړل کېږي یا د یو چا په حق باندې تجاوز صورت نیسي، نو د هغه اصلي علت همدغه دی چې د دوی حق ته درناوی نه کېږي، حق د دوی تر پښو لاندې کېږي، هلته جګړه پیلېږي. دغه جګړې په مختلف شکلونو باندې، یو دغه جګړه ده چې د ازادي خواهي جګړه ده، یو هېواد حق لري چې خپل د هېواد استقلال ترلاسه کړي. البته دا په ځینو هېوادونو کې دا دوی حق د دوی دی چې د خپل استقلال دپاره دوی مبارزه وکړي. او ځینو ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی د خپل ګټو او منافع دپاره جګړه کوي. په ځینو ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی ته بیا د خپله د امنیت د شورا نه اجازه ورکول کېږي چې دوی د دغه جګړه پیل کړي. موږ د دې مثلا ویلی شو چې د افغانستان په جګړه کې کله چې امریکا په 2001 کال افغانستان ته راغله، البته دا د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په فیصلې باندې دوی افغانستان ته راغلل. او په همدغه ترتیب سره کله چې شورویان افغانستان ته راغلل، همغه وخت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه یرغل وغنده او دا یې محکوم کړ. اما شورویانو دا خبره کوله چې موږ د افغانستان د هغه وخت د حکومت په غوښتنه افغانستان ته تللي یاست. یعنې دا هغه مفاهیم دي چې هر خوا یې د ځان دپاره، د دې دپاره چې ځان ته برعت ورکړي دغه خبرې کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو په نظر اوس وضعیت د نړۍ د سولې له نظره څرنګه دی؟ ډېر لرې به م نه ځو، له سړې جګړې راوروسته یې هغه کوي پرتله کوي له هغه وخت سره چې د نړۍ وضعیت د سولې په برخه کې بهتره شوی او که نه بدتره شوی دی.
سلامات صاحب، کېدای شي په مختصر ډول وړاندې ته دی چې دا ستاسو د پوښتنې جواب ته راسم. سوله تعریف کړو ډېر مختصر، نو یو سوله په ډېره برخونو ویشل شوې ده. مثلا د سولې د بیلانس ساتل دا یوه برخه ده. د دې تر څنګ مثلا تاسو هغه د تسکین یا د سکون حالت رامنځته کوئ، هغه که په یوه کور کې وي، که په یو کلي کې وي، که په هېواد کې وي، او که بیا په نړۍ کې وي. او بیا د جګړې یا د تاوتریخوالی نشتوالی، یعنی د هغه غیر موجودیت چې جګړه او تاوتریخوالی نه وي، په هغه را لاندې چې دا په طبقاتي لحاظ بېرته سره ویشل شوي دي. مثلا منفي سوله په نړۍ کې موږ اوس تر ډېره بریده د منفي سولې شاهدان یو، لومړی په افغانستان کې، همدارنګه په نورو سیمو کې. هغه منفي سوله هغه سوله ده چې تاسو سوله د تاوتریخوالي له لارې راولئ، د جګړې له لارې راولئ. په افغانستان کې چې کوم حالت دی، مثلا هغه ادعا چې اوس کېږي چې تر یو بریده پورې جګړه نشته، دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. دویم بحث دا دی چې بیا د هر حالت چې سوله راوستل شي، مثلا د دویم نړیوالې جګړې را په دیخوا، مثبته سوله، مثبته سوله راوستل، مثلا مثبته سوله د یو داسې چې جګړې نشتوالی چې هغه اوس په نړۍ کې شته، د باثباته سولې دپاره کار کول چې سوله باثباته پاسي، همدارنګه د جګړې عواملو باندې کار کول چې څه عوامل و چې جګړې پیښ شوې. مثلا دویمه نړیواله، لومړۍ نړیواله جګړه، بیا دویمه نړیواله جګړه، د هغه لپاره ملګري ملتونو جوړ سوله، لیکن هغه عواملو باندې کار ونه سو چې هغه دې په بشپړه توګه د جګړې مخنیوی وکړي. په نړۍ کې اجتماعي عدالت پلي کول، موږ ولیدل چې اجتماعي عدالت په نړۍ کې نه پلي کېږي. هغه زبرځواکي هېوادونه چې مثلا د عراق موضوع تاسو راواخلئ، متحده ایالاتونو یا برېټانیا په هغه کې ښکېل وه، برید یې وکړ. بیا دی په ډېر موضوعاتو کې د همغه وخت د برېټانیا د صدراعظم او د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج دبلیو بوش په مطبوعاتي شکل باندې بښنه وغوښتله چې هغه کومې سلامي چې دی فکر کوي چې په عراق کې دی وي هغه نه وي. نو ساري یې وویل دا په دې معنا چې اجتماعي عدالت نه دی پلي سوی. زبرځواکي هېوادونه یا هغه قدرتونه چې هغه ډېر قوت لري، هغه دغه لپاره هیڅ عدالت نشته. بشري حقونه بشري حقونه په نړیواله کچه باندې که څه هم په ټوله کې په ډېرو پرمختللي هیوادونو کې بشري حقونو ته ډېر زیات احترام کیږي، لیکن همدغه زبرځواک هیوادونه دي بیا په نورو نړۍ یا د نړۍ په نورو برخه کې چیرې چې دی ښکېل شوي دي جبې د لارې هغه خورا ډېر جنایتونه هلته شوي دي، جنګي جنایتونه شوي دي. یعنې که د تېرو شلو کلو یوازې هغه دویم نړیوال جګړې ته مرانظمه بېخي لنډ د تېرو شلو کلونو کومې پېښې چې په نړۍ کې شوي دي، که په افغانستان کې وي، مثلا په منځني ختیځ کې وي، دغه هیوادونه چې هلته ښکېل و ډاکومنټډ دي، ډاکومنټري نه سبا په جوړېږي، او هغه خلک چې هلته ښکېل و یا مثلا که هغه پوځیانو که هغه ډیپلوماتانو هغه اوس کتابونه پر لیکي، مقالې پر لیکلي دي چې هلته څومره زیات بشري حقونه پایمال شوي دي. دغه زبرځواک هیوادونو لخوا ساختماني سولې لپاره بېرته کار نه دی شوی، نه سولې لپاره انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي، هغه ډول چې لازم ده چې په نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي. او فرهنګي سوله خو طبعا نشته، فرهنګي سولې هدف دا دی چې په ټوله نړۍ کې یو داسې د سولې فرهنګ رامنځته شي چې په هغه کې زغم، احترام، یو بل منل هغه ته کار وشي. په خلاص ډول که ووایم، یا په نتیجه ګیرۍ کې که ووایم، په دویمه نړیواله جګړې را په دې خوا نړۍ هغه ریسورسز یا سرچینې په کمېدو دي، او دغه جګړې هم په تېره کې چې ډېرې شوي دي د سرچینو پر سر شوي دي. نن زبرځواکي هیوادونه، قدرتمند هیوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې که هغه اقتصادي په ځانګړې توګه او هغه که سیاسي وي، دغه سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل سره سیالۍ، او سیالۍ بیا په غیر مستقیم ډول جګړې. د دویم نړیوال لا په دې خوا مستقیمې سره جګړې نه دي شوي، دویم نړیوال جګړې لا په دې خوا، ځکه یوه ویره ده چې ډېری هیوادونه هغه ځواکمن هیوادونه هغه نیوکلیر اټامیک قدرت لري، او اټامیک قدرت یو ډېره لویه ویره رامنځته کوي که مستقیم ډول دې جګړه کې
شي. فکر نه کوي چې او بخښه ستاسو په خبرو کې لوېږم، فکر نه کوئ چې اوس د پخوا چې به د ګټو لپاره هیوادونو جنګ کوو، مثلا برېټانیا به هند نیوو، نور دنیا به نیوله، د دې لپاره چې خام مواد ترلاسه کړي، استعمار یې کړي او ګټې ترلاسه کړي. لیکن اوس دغه موضوع شکل بدل کړی دی، اوس څوک ځان ته پرمختګ ورکړي، ترقي وکړي، هغه په اوتومات ډول ګټه کوي. چین ته وګوري، امریکا ته وګوري، پرمختللو هیوادو ته وګوري، هغوی هېڅ ضرورت نه لري چې یو بل هیواد دې اوس په زوره ونیسي، بلکې تجارت په زور، د خپل صنعت په زور باندې ګټې ترلاسه کولی شي.
زه همدې ته راتلم، سلامات په دې کې شک نشته، هغه ډول چې پخوا مثلا برټش انډیا په هندوستان کې یا په ټوله نړۍ کې انګریزانو تاسو خپله ډېر ښه مثال ورکوي، هغه شکل نشته. لیکن بل شکل دا دی چې د همدې خام مواد لپاره مثلا زبرځواکي هیوادونه په نورو هیوادونو باندې بندیز لګوي. مثلا متحده ایالاتونه همدا اوس په روسیې غوندې هیواد باندې بندیز لګولي. کله چې په روسیې باندې بندیز لګول کېږي، طبیعي خبره ده چې هغه د نورو نړۍ سره هغه اقتصادي یا تجارتي راکړه ورکړه نشي کولی چې د اقتصاد یا د اقتصاد ایجابوي یا د هیواد اړتیا ورته لري. په نورو هیوادونو مثلا ایران دی، نور هیوادونه دي، په یو باندې بندیزونه لګي. په خپله چین باندې په ځینو مسایلو کې پوښتنې شته، او بیا په چین کې کومې فابریکې دي تر ډېره بریده پورې امریکایي فابریکې هلته کار کوي، ځکه د لیبر کاست ټیټ دی. یا دغه په بنګلادیش کې دي، د لیبر کاست یا مثلا هغه د مزدورۍ یا د مزدور کومه هغه چې
دهجره
یا حق زحمت چې دغه ډېره ټیټه ده دې په پرتله چې په امریکا کې وي. نو دلته چې کله رقابتونه رامنځته کېږي، دغه کمپنۍ په ټوله کې مثلا په امریکا کې اوس دا اوس ولسمشي ټاکنو کې د خلکو تر ټولو ډېر توجه دې ته ده چې د دوی مالیه باندې څوک ډېر کار کوي چې کمه شي راتلونکي ټاکنو لپاره کاندیدان. یعنی هدف دا دی چې په امریکا کې هغه ډېر زیات شتمن خلک چې دي چې په کال کې میلیاردونه ډالر آمد لري، که نومونه یې وانخیستل شي درې څلور پنځه یا شپږ یا لس ډېر غټ میلیارډران دي، هغه نه یوازې چې د امریکا دولت ته ټکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، برعکس د بېلابېل تاوانونو په نوم باندې میلیاردونه نور د کاله اخلي، چې دا په ټوله کې بیرته د ولس او بیا د هیوادونو په هغه سیالیو کې ډېر خورا ډېر تحصیل لري. سمه ده چې نن هیوادونه د تجارت د لاره د لارې د ټکنالوژۍ د لارې هغه غواړي چې یو زبرځواکه هیواد شي، خپل قدرت ولري، لیکن همدغه قدرتونه همدغه اقتصاد همدغه تجارت یو په بل د بندیزونو د یو بل په مواد باندې سانکشنز یا مثلا دغه تر من اضافه تعرفې لګول دا د دې باعث شوي دي چې هغه پیس یا هغه څو تعریف چې څه ډول تعریف یې سوی دی هغه له ګواښ سره بدل شي.
ډېره مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب. استاد اتمر که افغانستان ته راشو، د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جنګونه که وایو چې بیخي ختم شوي دي به هم صحیح خبره نه وي، خو ډېر کم شوي دي. دغه وضعیت ته تاسې څه وایئ؟ طالبان وایي چې سوله یې راوستې ده، امنیت یې ټینګ کړی دی.
ورې موږ سول تعریف کړ چې د خشونت نشتوالی هغه ژوند چې په هغه کې خشونت نه وي، خلک د فکر له لحاظه، د روحي رواني له لحاظه، د اقتصاد له لحاظه، د نورو د ژوند د مسایل له نظره ځان راحت احساس کی او آرامش لري. درسته په افغانستان کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، سره د دې نه چې بریدونه شته دي، ترهګرې ډلې شته دي، بریدونه کوي. طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې صلح راوسته، لیکن څو ورځې مخکې موږ د دې شاهدان یو چې په لویه لاره کې د غور او دایکنډي 14 کسه بې ګناه مظلوم زموږ هزاره ورونه د موټر نه ښکته کړل شول او دوی بې رحمانه ووژل شول. دا ښیي چې طالبان یا دروغ وایي یا دا چې دوی خپله په دغه مسایلو کې ښکیل دي، ځکه تر اوسه پورې نه هغسې یو تحقیقات شوی، نه هغسې یو په اصطلاح سر د نخ.
استاد، که چېرته مقایسه شي خو یعنې تر پخوا ډېر دا ډول پیښې ډېرې کمې شوي دي، اما اصلي سوال دا ده چې سوله هم دا ده چې صرف جنگ نه وي، او که دا هم ده چې څوک مسؤلیت ولري، مثلا یوه ښځه له کوره بېغمه ووځي، درس وویلی شي، کار وکړی شي، یو څوک وځي په لارې امر بالمعروف مخه نه نیسي چې ویښته دې داسې دي، ګیره دې هسې ده، سر ویښتان دې ښکاري، بوټونه دې هغسې دي، پتلون دې اغوستی دی، دا هم په سوله کې شاملی شي.
یقینا ما مخکې ارزاو چې یوازې سوله د جګړې نشتوالی نه دی، اجتماعي مسؤلیت، بشري مسؤلیت، مدني مسؤلیت، اقتصادي مسؤلیت، دا ټول په سوله کې راځي. که تاسې د کوره وځئ او د کور یو عضو د کوره وځي، د کور ټول غړي تر څو پورې چې هغوی بېرته راځي نارامه وي، ځکه دا کوم موارد ته چې تاسو اشاره وکړئ احتمال د دې ټولو شیانو شته دی، نو دا مسؤلیت نه دی. مثلا تاسو د تعلیم په برخه کې همدغسې فکر وکړئ، تاسو د اقتصاد په برخه کې همدغسې فکر وکړئ. نو جنګ یوازې د جګړې نشتون نه دی، بلکې دا نور شیان دي چې هغه باید توجه کړي او هغه باید موجود وي تر څو پورې چې موږ وایو چې موږ په یو صلحه کې، صلحه په معنا د آرامش دی. که دا هر رقم آرامش زموږ خرابیږي، که دا رواني آرامش زموږ خرابیږي، که دا زموږ فزیکي آرامش خرابیږي، که دا زموږ ذهني آرامش خرابیږي، دا ټول په صلحه کې نه راځي. یعنې دا هغه موارد دي چې باید دا ټول موجود دي چې بیا موږ وایو چې موږ په سوله کې ژوند کوو.
بله، ډېره زیاته مننه کوربدن. آزاد صاحب، په همدې موضوع ستاسې نظر هم غواړو. ځینې وایي چې دا اوسنۍ سوله یا امنیت چې دی، دا هم تر طوفان مخکې آرام دی، ځکه چې خلک ځوریږي، خلک تر فشار لاندې دي، او کله کله افغانان هم داسې غلي خو بیا یو دم انفجار وکړي، نو دا پخپله دغه ناکراری، دا اندېښنه، دا پخپله د معنا لري چې سوله نشته. تاسو څه وایست؟
سلام صاحب کامل نام داسه دا سول نستا که موږ چیرې هغه څه چې د نړۍ ډېره برخه د اقل 90% انسانان د عقایدو له مخې ژوند کوي په بېلابېلو ادیانو عقیده لري باور لري د اسلام همدغه د دین نوم که راواخلو د دې نوم سوله ده کله چې په اسلامي نړۍ کې یا په ټولنه کې انسانان روغبړ سره کوي په یو کور کې چې هلته کاملا نه جګړه وي نه بله ستونزه وي یو د کور کورنۍ یو غړی د بل سره مخ کېږي نو هغه ورته وایي السلام علیکم یعنې پر تا د سلامتیا وي سوله دې وي د سولې تعریف دا دی چې په ټوله کې سلامتیا آرامښت او سکون وي لکه مخکې مې چې وویل مثلا د سلامتیا یو بیلان ساتل یا تسکین یا سکون او بیا درېمه برخه یې د جګړې نشتوالی دی چې دا یو جز دی په ټوله کې مثلا د باثباته سولې لپاره افغانستان ته که مشخص ترلاسو لومړی خو دا ده چې دغه سوله منفي سوله دا د سولې د تیوري او تعریف له مخې ځکه دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده بیا د هغه نه وروسته د شخړو په عواملو باندې هېڅ کار نه ده سوی چې هغه د افغانستان په ټولنه کې په هغه ریښې لري د دې تر څنګ اجتماعي عدالت خو اصلا پلي سوی نه دی نه یوازې هغه کسان چې هغه نن په واک کې دي هغه په بیخي ډېرو پېښو کې داسې پېښې کې چې هغه انسانان یې وژلي دي او هغه پاتې انسانان د یو رواني مشکل سره دغه پېښو له کبله نن هم کړېږي هغه د اجتماعي عدالت هم رامنځته شوی بشري حقونه چې تر ټولو ډېر مهمه برخه ده د سولې نه یوازې د سولې په تعریف کې ده انسان د فطرت له مخې بشري حقونه کره آسماني کتابونه یو ځمکني کتابونه چې ورکړي دي هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پایمال شوې ده بېلګه یې تر ټولو لویه بېلګه یې مېرمنه ده نه یوازې چې هغه د ښوونځي د تګ اجازه نه لري کار ته د تګ اجازه نه لري د دې بریده پورې چې حتی د هغه د خبرو کولو اجازه نه لري غږ یې ده منع شوی دی د دې تر څنګ د برابرۍ بحث که راسي په افغانستان کې برابرۍ اصلا شته نه مثلا دغه تاسو یاست ستاسو په رسنۍ باندې بندیز لګېدلی دی یعنی هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د رسنیزو قوانینو له مخې د ټولنیزو قوانینو له مخې د ټولنیزو تړونونو له مخې چې د رسنۍ کوم کار وي هغه په بشپړه توګه پر تاسو باندې بندیز لګېدلی دی معنی هلته اجتماعي عدالت څه کې برابري نشته یو څوک ټول واک لري او بل څوک هیڅ واک نه لري د ساختماني سولې بحث ته که راسو مثلا هیڅ ډول انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې دی د انسان د د شوالی د پاره کار وسی هغه کسان چې د تیرو جګړو نه راوتلي دي هغو تداوی د پاره دي کار وسی داسې پالیسۍ دي جوړ شي چې تبعیض تر ټولو مهم برخه شي تبعیض او تعصب له منځه ولاړ شي نه یوازې چې داسې انسټیټیوټ یا ادارې او پالیسۍ نشته چې تبعیض او تعصب له منځه یوسي بلکې د تبعیض او تعصب لپاره په پراخه کچه په افغانستان کې تبلیغ کیږي او په عمل کې موږ وینو چې کار کیږي فرهنګي سوله زغم اعتماد احترام د یو بل منل دا وجود نه لري یوازې که یو څوک هلته د احترام وړ وي که یو څوک هلته د منلو وړ وي که د چا خبره منل کېږي هغه باید فکري او په عملي ډول باندې باید طالب وي که طالب نه وي هغه په افغانستان کې د احترام او د اعتماد وړ کس نه دی او د دې تر څنګ شخصي سوله که د یو انساني فکر ته راسو چې یو انسان څنګه ځان تسکینولی شي مثلا په یوه ټولنه کې زه چې د کار راسم یعنې زه پوهنتون کې تدریس کوم هلته هېڅ ستونزه او جګړه نشته خو زه چې کور ته راسم زه وایم چې سوله آرامښت یعنې آرام سم ستړیا مې دفه شي دا په افغانستان کې نشته چې موږ دې ته په رواني لحاظ باندې په بشپړه توګه یوه ویره ویلی سو په بشپړه توګه داسې ویره چې یو انسان هلته د سکون او آرامښت د یوې شېبې ډاډ نه لري موږ په تېرو څلورو کلونو کې یا درې کلونو کې اته میلیونه انسانان له افغانستان څخه هم چې توانېدلي دي البته هغه ووتله دا په خپله د یو ډېر لوی طوفان هغه طوفان یادونه چې تاسو د راتګ خبرتیا ده هغه کسان چې اوس هم هلته بند پاته دي د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې اوس یې هغو باندې هم بندیز لګېدلی دی په ځانګړي استازو یې په افغانستان کې تر 90% ډېر خلک د دوه وخته ډوډۍ نه لري یعنې اقتصادي سوله شته نه هغه کسان چې یو دوه روپۍ درلودې شتمن و هغو هم خپل ټول اقتصاد وایسته یا خپل شتمني وایستله ځکه هغه اقتصادي سوله هلته نه ویني خپله شتمني په خطر کې ویني نو په ټوله کې یوازې طالب هغه څه چې ده پرون کوله هغه نه کوي د هغه ته سوله وایي هغه لویه جګړه یعنې هغه تاوتریخوالی چې اوس یې هغه کچه راټیټه شوې ده هغه ځکه کچه راټیټه شوې ده چې هغه ډله چې د دې قدرت دپاره ترلاسه کولو دپاره یې جګړه کوله یو قدرت ترلاسه کوي هغه جګړه نه کوي د یغو نه جګړه کول هغه ته د شولوي هغه چې سبات خپل دغه دغه واک په خطر کې ویني بیرته هم غلط تزی چې نن درې کاله وړاندې افغانستانو نو په ټوله کې د سولې د تعریفاتو له مخې مختصرا ځینې ټکي مې یاد کړل په افغانستان کې موږ ویلی چې په سله کې ممکن پنځه تر لس فیصده سولې نه وي فیصده په بشپړه توګه له یو داسې حالت سره مخ یو چې د سولې د تعریف څخه په میلیونو لرې یو.
ډېره مننه آزاد صاحب، سلامت وسی کور ودان. اوس به اوریدون کو تور شو، اوریدون کی هم تیار لرو او مهربانی کوي اوریدون کی لرو ځان راو پیژنې. نه ټلیفون قطع شوی دی، خو خیر و بیا به انتظار ورته با اوریدون کو ته. اوس به ور شو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې افغانستان سولې ته نږدې شوی دی او که ورڅخه لري شوی دی؟ البته په دې کې شک نشته چې جګړې تر پخوا کمې شوې دي، لیکن اصلي سولې ته نږدې شوی دی او که لري دی؟
لکه چې تاسو ویلې درست دی چې جګړه نشته، لیکن سوله هم نشته. کله چې مونږ دا وایي، دا خبره کوو چې کله حق حقدار ته نه رسیږي، کله چې ستاسې حق غصب کیږي، هغه وخت دی چې جګړه رامنځته کیږي. اوس د افغانستان په مورد کې زوام یوازې دا خبره ده چې جنګ شاید چې نه، لیکن نیم نفوس دوی د تعلیم نه محروم دي، دوی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دي، دوی خپل حق غواړي. دا د دوی حق دی او د دې دپاره دوی مبارزه کوي، د دې دپاره دوی هلې ځلې کوي. که هر څومره فشار په دوی باندې راشي، دا د دوی حق دی. تاسې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې دوی تعلیم کړی، تخصص لري، تحصیلات لري، د دوی د کار حق ورته نه دی ورکول شوی، سره د دې نه چې افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي. کله چې یو ځوان زلمی چې هغه درس ویلی، فاکولته ویلی، تخصص لري، خپل وطن دپاره ښه نیت او صادق وي، تاسې هغه ته د دې حق نه ورکوئ. هغه بالاخره دې ته مجبوریږي چې د خپل د حق د ترلاسه کولو دپاره جدوجهد وکړي او مبارزه وکړي. په همدغه ترتیب سره که موږ مختلف قشرونه وګورو، متقاعدین وګوري، د دولت پخواني مامورین وګوري، خلک ولس وګوري، د هغوی ژوند وګوري، دا ټول هغه مسایل دي چې دغه سولې ته زیان رسوي. نو په مجموعي توګه پکه داسې قضاوت نشي کولی چې اوس افغانستان کې صلح دی. صحیح دی، جنګ نشته، لیکن خپله حاکمان یا د دولت چارواکي یا د دوی ښکته کسان دوی هدفي وژنې کوي، خلک وژل کیږي، اقلیتونو باندې د دوی په حقوقو باندې تیری کیږي، دوی ربړول کیږي، دوی وژل کیږي. نو طبیعي دی چې دا په مجموعي توګه د نظام هغه ادعا چې دوی وایي صلح په تمام معنا په افغانستان کې حاکمه ده، دا
بله
ردعی دا خبره.
بله، ډېره مننه، سلامت و سیحت مرسب. آزاد صاحب، که چېرته طالبان له نرمښت او اعتدال له کار واخلي، له میمزرما ټوله زما څخه تیر شي، نورو ته هم حق ورکي، فکر نه کوئ چې اوس تر بل هر وخت هغه فرصت مساعد شوی دی چې افغانان سولې ته ورسی شي؟ ځکه چې تر پخوا جنګونه کم شوي دي.
ګورئ سلمان صاحب، یو له وضعیت څخه ستاسو تعبیر دی، وضعیت څخه تاسو یو تعریف لرئ. یو خاصه ډله انساني فطرتونو ته که وګورو، د ملا هغه خټې ته که وګورو، نه یوازې چې دغه طالب نن په واک کې دی، یعنی سلګونه کاله شاته که ولاړ سو، حتی تر زرګونو کاله وړاندې، او په نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هغه دیني او مذهبي ډلې چې واک ته رسېدلې دي، د یو هغه فطرت هم دغه چې میمزل مارکولز معنی واز ساله پرونه په جګړه کې و نن په واکه ده یا یو دوره مخکې په واکه و د دې اخصلت ته یعنی په جماعت کې تاسو د یو ملا خبره ته غوښته یا همیشه به دا وایي چې تاسو داسې مه کوئ تاسو به دوزخ ته ځئ تاسو به دا کوئ دی ځان همیشه له ولس څخه همیشه د ځان برتره بله لري حال دا چې د پوهې په کچه باندې یا په مدنیت په تعریف ته که راسو یوه ډېره ادنا طبقه ده لهذا هغه وضعیت څخه چې زه ورته تعریف لرو چې نن یو بهترین وضعیت دی که د دې څخه ګټه واخیستل سي سالمه ګټه واخیستل سي او د تفکر له لارې د تدبیر له لارې له دې وضعیت سره چلند وسي افغانستان یو ډېر لوی فرصت لري هغه تعریف د ده دپاره مطلقا متفاوت دی دی په همدې باور دی یعنی ملا او طالب په دې باور دی چې پوهه د ده قدرت د ده حیثیت د ده موقف ته ضرر دی که د نن اوسني وضعیت څخه په ډېر تدبیري ډول باندې چلند د ننني وضعیت سره وسي او افغانستان یو ښي خواته ولاړ سي دی خپل سبا خطر کې بولي ده ته بیا څوک قدرت ورکوي یعنی په یو پرمختللې ټولنه کې په یو پوهه ټولنه کې په یو داسې ټولنه کې چاته کار اهل کار ته سپارل کېږي د سیاستو د ملایسم خو خورا ډېر هغه دی واټن دی سره لهذا دی هېڅکله نه غواړي هغه ډله چې په واک کې دی چې هغه دی
نه لیکن فکر نه کوي چې د دوی ګټه شاید په دې کې نه وي چې قدرت له ځان سره یوازې وساتي او نور ټوله منزوي کړي که دوی چېرته غواړي چې ډېر وخت لپاره په واک کې پاتې شي ظاهرا خو یې ګټه په دې کې ده چې نورو ته هم ونډه ورکړي او خلک خوشحاله وساتي
زه فکر کوم یو خو دا خو د یو داسې چا د وضعیت څخه تعریف دی چې هغه په مسایله باندې آګاه دی یو د دوی خپل تعریف دی لومړی دا چې یوه ډله تر ډېره بریده چې په دغه درې کلونو کې دغه تحقیقاتي نظره که دې موضوع ته وګورو چې درې کاله دی په واک کې پاتې شوي دي یوه ډله ممکن په دې واک کې وي دا باور ولري چې هغه غواړي چې اوږدمهاله واکمني وکړي او هغه باید د ولس سره څه ناڅه نرمښت وشي خو بله ډله یې لویه برخه یې په دې باور ده چې معنا دی په هیڅ حالت کې د اوږدې واکمنۍ هغه وړتیا نه لري یعنی که هر حالت راځي نو بیا تاسو وګورئ چې مثلا د روغتیا وزارت د چا سره ده یا مثلا په ټوله کې د افغانستان استازیتوب څوک دی هم په دې پوهېږي چې دغه وړتیا دی نه لري که چیرې داسې یو حالت راځي چې نورو خلکو سره دی نرمښت شي او غواړي چې دا وضعیت د دې واکمنۍ وغځول سي که سم حالت راځي دی په دې باور دی چې د واکمنۍ نه غځول کېږي د واکمنۍ یوازې که یوه ورځ وي که یوه شپه وي که یو کال وي که دوه کاله وي په زوره دی کولی شي چې دا واکمنۍ وکړي دی په همدې باور دی او بل بحث تر ټولو مهم دی دا ولیدل سره په تېرې درې کلونو کې او دا زما تحلیل نه دی یعنی د اسنادو شواهدو په اساس باندې دا ولیدل سوله چې طالبانو خپل ډېری کسان په یوه دریځ دي خو هغه کس چې مخ پټی په کندهار کې ناست دی خبره منل کېږي دا ولیدل سوله چې فرمانونه او یا هم تصامیم بل چیرې نیول کېږي بل څوک دي هغه که هر څوک دي ډېری خلک په دې باور دي چې پاکستان دی ډېره خلک په دې باور دي چې تر ډېره بریده پورې حتی امریکا هم په دې کې دخیل ده خو په ټوله کې یعنی طالب د دې وړتیا او ظرفیت نه لري چې هغه تصامیم ونیسي لهذا دی د یوې خاصې پروژې برخه ګرځېدلی دی هغه اوسنی وضعیت ته یا حالت ته خو همدغه شي یعنی که چیرې په تحقیقاتي لحاظ سره یې تعریف کړي د ټول وضعیت وي چیرې تجزیه یې کړي او بیا نتیجهګیري وکړي دې نتیجې ته سړی رسیږي چې طالب د هېڅ هدف سره نه دی راغلی یوازې واک ترلاسه کول دپاره د واک د غځولو دپاره دی هېڅ نه لري د واک د غځولو دپاره ته باید په ټوله کې لومړی هغه ډله پوهه ولري وړتیا ولري ظرفیت ولري د همغه وړتیا او ظرفیت په رڼا کې پالیسۍ جوړې شوي نه یوازې چې د ځان د واکمنۍ د غځولو دپاره د ملت دپاره د دې جغرافیې دپاره هغه وړتیا چې هلته وینه نو دا توقع تمه نه شي ځینې کېدلی چې هغه د خپله واکمنۍ غځولو دپاره د ولس سره یا د نورو ډلو سره هغه د انعطاف وشي لهذا د ده واکمنۍ تر هغو پورې ده چې دی په زور یې کوي که د انعطاف وشوئ په 2024 کې څوک ملا نه مني چې د ده واکمنۍ دې وکړي
ډېره مننه سلامت اوسئ یو اوریدونکی لرو بیا به ورشو میلمنو ته ځان را وپیژنئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم و رحمت الله محمد جان د کندهار ستاسو سلامونه وایم مېرمنو ته ډېر سلامونه وایم اورېدونکو ته وایم
سلامت اوسئ مهرباني کوئ محمدی صاحب
بس تازه رجار سم سره د ملمنو د غردو کوي ما اتوار نظر لند لوري یو نظر خو مداغو لند سولې نړیواله ورځ ده تقریبا د خبره ما یو خبر ده بس وک نظر دار کمبل دا غوار دغه ساي و مل ما ول ولا شرق ندي شرق لا فزلم د افغانستان دلن ول ارمانيا زکه سم په تخصي وانه مو نس سره نه په حکومت کې نه پدای کېمه یو نس سره خبر دا ول دا په دای کندې کې دا غور دي دغه مرسته طالبان سره نه بوګردوي ورور سلویر کال جنگ سوي پارکور سلاي پرتيجه ګور ته خبره ده سلویر کال څه نه خالي دا شل کال پر افغانستان تیر شو اگر پر چر معاملہ وسلای چور د مخ پر چر معاملہ وسلای چور مې د مخ په امریکا کې سړی څو منځل ته وخت پر اکانڅ باندې ټکان وکړه دا
السلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب محترم اسامه د هلمند کې کې در سره هم زبردست توهمه چې یو وحشت تیر شو بل وحشت را روان ده د تیر کلو نن دغه سی پر افغانان باندې ظلم شروع وس بیا غ بمبارونه چې و درې درو وس بیا بر رقم ظلم د حکومت د خوا شروع ده چې غلط دی و کاتلین دی خلق دی شیدانه ای اروپی و مترگاتان زنی اخی دا بلی خواه چخه دوگو نیلوی محصول دولت ولس چخه اخی ولس دا سال درس ولی دی چی بخی پازار کرده او دا بلی خواه چخه یه دین تا بخکندن و
دیر منان ایو او ردون که بلم دا تاسی هم لطفا لند خبری وکی می روانی
او قدرمنو میلمنو میلمنو سلام علیکم هلی احترامات وړاندې کوم نو می خالد نوښت کله میلمنو خو پښتنه دا شید څنګه کولای شو د سولې د سولې د وصول په اړه ماشومان او ځوانانو ته په هوای ورکړو
استاد دات مارک لمړی تاسو مهرباني وکي محمدی صاحب ویل چې هغه تاسو دی دای کندی دی حمله یادونه وکړه دول چې په امریکا کې معاملې کیږي په نورو ځایونو کې هم معاملې کیږي یو یو خال بریټ خو کیږي دوی ته کا د سلان جواب وست ډیر مننه
محمد صاحب سلام او نیکيله ګوري محمد صاحب مونږه دا یو واقع او زکه مونږه دا واقع وروخته چې دلته خلک سره شریک کو دا راوند دلته چې منهج دی او شواهد منس یو واقعیت یعنی دغس ادارگان چی کیگی دام سهی نده بلا خبر داده چی دغو بل ارور چی دل من نا امداوز خبری کولی امداغ خبری و چی یا وحشت لار بل وحشت راه منگا که خارج کیو دغ ارور خو پیل من که ناسته دیتی زواب تاس سلر ری زما محمدی صاحب نه دا پوښتنه لرم کله چې په هلمند کې دغه ورور تاسو ته وایي چې یو وحشت لاړ بل وحشت راغی کله چې مونږ اوس دغه وحشت ته انتقاد کوو او دا انتقادي توګه ګورو دا په دې معنا نه دی چې مونږ د پخواني وحشت او پخواني ارغل پلویان خو پارسو یا بله خبره دی فرهنگ د سول فرهنگ دا ډېر ښه خبره دی اصلا د دې ورځې مفهوم همدغه دی چې موږ خپل ماشومانو ته خپل ځوانانو ته خپل په نصاب تعلیمي کې خپل په جماعتونو کې خپل په ټولنو کې هغه اجتماعي خدماتو کې خلک سره چې کوو دغه فرهنګ عام کړو تر څو چې موږ د سولې په امنیت باندې پوه نه شو صلح نه راځي او صلح دغه چا د خوانم نه راځي چې هغه جګړه کوي صلح باید د خلکو د خوانه راشي دغه فرهنګ که عام شي که ټول افغانان په دې باندې وپوهېږي که مونږ دغه ته احترام او درناوی وکړو که مونږ د بل چا حق ونه خورو خپله جګړه نه راځي خپله خشونت نه راځي او که کله خشونت راځي دلته بیا جګړه راځي که کله حق تلفي راځي دلته بیا جګړه راځي او د سولې دپاره هلته ځای نشته ډېر مهمه خبره دا ده که مونږ د سولې دپاره کار کوو مونږ باید دغه صلح عام کړو د خپل ځان نه نیولی د خپل د کور د دسترخوان د شاوخوا نه نیولی بیا تر خپل ټولنې تر خپل جومات تر خپل ولس تر خپل قوم او تر خپل هیواد او تر خپل خاره پورې ورسوو که مونږ دغه مبارزه پیل نه کړو او دغه مبارزه بریالیتوب ته ونه رسوو په دې تاسو مطمئن اوسئ چې صلح نه راځي صلح زموږ په مغزونو کې دی صلح زموږ په فکرونو کې دی نن دا جګړه چې په نړۍ کې روانه ده د اوکراین د د غزه او دور په نړۍ کې چې دا ناخوالی دي دا د انسانانو د هغه واکمنانو د ذهن یو تراوش دی دا د عام ولس
بله.
دا د نړیوال د عام شعور انعکاس نه دی
بله.
او موږ باید دغه شعور عام کړو او دغه
بله ډیره مننه استاد اسحاق اتمر په جرمنی کې د پوهنتون استاد هم دغه راز په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد څخه ډیره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. د خپرونې په دوام کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مفصل راپور هم لرو چې له اوریدونکو سره په ګډه اورو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
نه یوازې دا چې جنگ نوي دا سوله کېدلی نه
شي. فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سوله یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر یو وشتمه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1901 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړ. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړ. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې شکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلیو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي. هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینې شودل کیږي یا یې پر کلی چاپنه وهل کیږي، سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي. هغه وخت هغه سوله د زما پان باندې یوازې دا سوله کېدلی نه شي چې جنگ دی نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه شي.
سره له دې چې وسلوالې نشټې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن هیڅ غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، له کاره بندې، چیرې چکره، له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې انسان کوي موږ افغانانې ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ځوند کوي نه، درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی هېڅ ځوند نه ده. بل په واک کې دي بندیان غوندې دي، بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو شده شولې، مکتبو تکلې، پارکو تکلې، چکرو تکلې، هنه خپل خوشی وی کارو تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون. په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن یې آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکي بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
دروازے
د هلمند یو وسیدون کې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښتل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یوه هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندي ښکاره شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی او امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی او برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. هم نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احصایه چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خاورونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
ښاغلی میاخیل هم دې عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وځي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یوه مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبرې اترې تشویق کیږي او نښتې په همکارۍ او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاونده لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول کراري ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
د خلکو صحرایي شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونو نور دا ډول موارد شته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود داره.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له آزادۍ سره تړلی بولي.
آزادۍ په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي، لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نومونې د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپله ژمنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سرشکال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
salarvish sata
labe pol mishinom to ki biayi هزاران توبه از داغ جدایی برایت می نویسم از دل تنجا وای بخونم با دو بایدی و رو بایی های 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 خانم ای خانم گل اخ گل زده ای بکا گل وای خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل های بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
جان خانم ای خانم گل خانم گل الو گل زده ای بکا گل خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
خانم ای خانم گل کلو گورم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نزڑ زڑ زڑ دیویا بائل لے دے
تا چی کلو گورم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نزڑ زڑ زڑ دیویا
مامڑا مگورا دس کبے تا 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 مسڑ گے وڑے دے سترگو کے ستو نراتت کبے تا 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 مسڑ گے وڑے دے مین کبے ناس کبے پوہے گما تا 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 مسڑ گے وڑے دے
سوچ شیمائن مینا پٹے گینا جڑا 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 دیپیا بائلن ہے دے
تا 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 مسڑ گے وڑے دے
شاید